نشان می دهد. همکارم صفی الله ستانیزایی برنامه پشتوی این ساعت را تقدیم می کند. ستانیزایی صاحب بفرمایید.
دیر از یاد منانکم سرور صاحب ستری مشه. اوریدون کتاسته هم سلام. در منوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سلور کلن امنیتي پلان پر اساس تونیدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د افغانستان په هغو ولایتونو کې به چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي، نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شي. او د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلانوي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ توانېدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د امنیتي ځواکونو د بری یو بل عمده دلیل دا دی چې ځانګړو ځواکونو یا کماندو قواو تشکیل قول اردو ته د لوړ شوی او لازمې وسلې هم ورکړل شوي دي.
در ولایت قندهار و اورزګان
محمد رادمنش د نړیوالو ځواکونو د همکارۍ د یادونې ترڅنګ وویل په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، ننګرهار، کندوز، فاریاب او جوزجان کې د بریالۍ پوځي عملیاتو په مرسته موږ دښمن ته کلکه ضربه ورکړي.
ما توانستیم به دښمن ضربات کوبینده را وارد بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د هغه هیواد کانګرس ته په تازه ریپورت کې چې سږ کال د افغانستان امنیتي وضعیت پکې ارزول شوی، د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې ستاینه کړې ده. د افغانستان په هغو ولایتونو کې به چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي، نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د ملي پروګرام مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل د پولیو ضد واکسین کمپاین د ملګرو ملتونو په همکارۍ پیلوي.
لکه د سویل ختیز او کابل، او په دې کمپاین کې تقریبا 6 میلیونه ماشومان او هغو ماشومان ته چې عمرونه د 5 کالو لاندې وي هغوی ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول کېږي.
د پولیو پر ضد د مبارزې د ملي کمپاین مسؤلان وایي افغانستان ښایي له راتلونکو 3 تر 5 کلونو له پولیو پاک اعلان شي. د پولیو مرض پر ضد په کمپاین کې هغو ماشومانو ته چې تر 5 کلونو کم عمر لري واکسین ورکړل شي. د کندهار امنیه قمندان عبدالرزاق وایي د ښار 5 حوزې په شورندام کلي کې پرون په بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې یوه ښځه وژل شوې او 4 نور ټپیان دي. جنرال عبدالرزاق د ازادي راډیو خبریال ته وویل تلفات ټول ملکي وګړو ته اوښتي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قمندانۍ رویټرز خبري اژانس ته ویلي پر ځواکونو یې انتحاري حمله شوې خو هیڅ ډول زیان نه دی ورسېدلی. ورزود سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړي. خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ټرمپ به د امریکا لومړی په پالیسۍ تمرکز وکړي او همدارز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخته سیال په توګه ونوموي. د بوش د ولسمشرۍ د وخت یو چارواکي مایکل آلن فاینانشل ټایمز ته ویلي د ملي امنیت ستراتیژي په چین باندې د اقتصادي فشارونو د یوې لړۍ د واردولو یوه پیلوونکې وسله ده. ځینو نورو کارپوهانو بیا ویلي له چین سره تند چلند به د آسیا له دغه لوی قدرت سره ویجاړونکې اقتصادي جګړې ته لار پرانیزي. چین او امریکا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د راکټي پروګرام پر سر خبرې ښکته او پورته کړي او امریکا له دغه هیواده تمه لري چې په شمالي کوریا زیات فشار وارد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د امریکا په وخت ماسپښین په 2 بجو د ملي امنیت نوې ستراتیژي اعلان کړي. د ملي امنیت نوې ستراتیژي د ولسمشر رونالډ ریګن له وخته هر 4 کال یو ځل اعلانېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن دوشنبه د هغه پریکړه لیک پر متن رایه واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې د ردولو لپاره برابر شوی. رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونو پرون د داسې ډیپلوماتانو په حواله دا خبر خپور کړ چې د موجود حساسیت له عملی نمونه نه دی خبر شوی. رپورټونو په حواله د امنیت شورا پریکړه په یو مخ کې د ملګرو ملتونو کې د مصر پلاوی برابر کړي. په هغه کې لیکل شوی چې د بیت المقدس په اړه شوی قانون پریکړه قانوني اړخ نه لري او باید لغوه شي. د امنیت شورا 15 غړي د جمعې پورې د معلومات کتلی او کچیر نن د شورا نه غړي مثبت رایه ورکړي تصویب بشي. خود تصویب په صورت کې هم د امریکا متحده ایالات کولای شي هغه ویټو کړي. د بوسنیا هرزګوینا په پلازمینه سرایوو کې پرون یک شنبه لسګونه مظاهرچیان لار او سړکونو ته وتل او د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه وغندله. د امریکا ولسمشر د دسمبر په 6مه وویل بیت المقدس د اسرائیل رسمي پایتخت دی او له طالبی به د امریکا سفارت به هم بیت المقدس ته ولېږدول شي. په بوسنیا کې میشتو فلسطینیانو او نورو مذهبي ډلو پرون د ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې پر ضد مظاهره تنظیم کړې و چې لږ تر لږه سلطنه ورغلې وو. کرملین وایي د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له ماسکو سره په سن پیټرزبورګ ښار کې د یوې تروریستي حملې په مخنیوي کې مرسته کړې. کرملین پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړي او د معلوماتو له شریکولو یې مننه کړې ده. لسپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې چې وروسته خبره شوه وویل شول د امریکا ولسمشر د ولادیمیر پوتین له ټلیفونه خوشاله شو او ورته وویل د امریکا د استخباراتو اداره ویاړي چې له روسیې سره د معلوماتو د شریکولو له لارې ډیرو خلکو ژوند ژغورلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورشئ. د ازادي رادیو د ویب سایټ ادرس دی www.azadiradio.com. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د 4 کلن امنیتي پلان پر اساس توانېدلی د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي او له مخالفینو سره ښه جګړه مخته یوسي.
ما در طول از این سال الان 4 ساله خود چیزی که ارتباط به همین سال داشته ما تطبیق کردیم.
د هلمند په ولایت کې لدی سره چې په خوا د واکسین د تطبیق په مخالفتونو اوس د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي د پولیو د واکسین لپاره زمینه برابره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان عام روغتیا وزارت ویلي په هغه سیمو کې چې د پولیو ګواښ موجود دی د پولیو د واکسین کمپاین نن پیلېږي. او د پروګرام په دویمه برخه کې 2:19 پروګرامونه لرو. لومړی د انصاف لټه کې او بیا د ورکه شوې ځانو په انصاف لټه پروګرام کې اوره.
سهار وختي وځ په خپل کار باندې بوختم چې یو کارګر راغلو ویل رئیس صاحب دې په کار لري. کته راغلم رئیس صاحب ویل سلام علیکم زه دې په کار ما دې بدون لچمانه پښتنه کې چیرته په سپېړې وهلم.
مننه چې ازادي رادیو ته موږ غوښنیوالې ده. د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 4 کلن امنیتي پلان پر اساس توانېدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د امریکا دفاع وزارت هم په یو ریپورت کې چې تازه یې کانګرس ته وړاندې کړی ویلي د جګړې په وروستي فصل کې د افغان امنیتي ځواکونو فعالیت د ستاینې وړ دی. د افغانستان او امریکا دفاع وزارتونه په داسې حال کې د پرمختګ خبرې کوي چې د یکشنبې په ورځ په هلمند کې پر امنیتي ځواکونو په وسله واله حمله کې 11 پولیسو وژل شول. فرشته دلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په وروستي فصل کې وسلوالو طالبانو تکړه ضربه ورکړې او مخکې له مخکې پلان شوی پوځي عملیات په بریالیتوب ترسره کړی دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په ډګر کې د امنیتي ځواکونو د بری یو عمده دلیل دا دی چې ځانګړو ځواکونو یا کومندو قواوو تشکیل قولی اردو تل ورسوي او لازمي وسلي ورته ورکړسوي دي. رادمنش په کندهار، هلمند، زابل، اورسکان، ننګرهار، کندوز، فاریاب او جوزجان کې د بریالیو پوځي عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو 4 کلن پروګرام په منظم ډول پرمخ ځي او د دفاعي ځواکونو ظرفیت لوړ شوی دی.
مو در طول از این سال پلان 4 ساله خود چیزی که
دی وای موږ سره کال د خپل څور کلن امنیتی پلان هغه برخه چې په سرجنی کار پورې ارتباط درلود عملی کړی، یعنی د دفاع وزارت د پوسټ اکمالاتو د تشکیل وړیدو او تجهیز په اړه کارونه شوي دي. البته کې چې ملي اردو اړتیا ورته درلوده برابرې شوی او د امریکا متحدو ایالاتو د اردو د تعلیم او روزنې مشورې ورکولو او هوایي ملاتړ لپاره هم مرسته کړې او په همغږۍ کې مو کار کړی دی. موږ له ټولو ظرفیتونو شکر اخلو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د سږ کال لپاره د افغانستان د امنیت په اړه په خپل رپورټ کې چې څو ورځې مخکې کانګرس ته وړاندې سو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې ښه فعالیت کړی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې د نومبر تر دېرشمې په افغانستان کې د جګړې په فصل کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې ښه پرمختګ کړی دی، خو په همدې موده کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو په غزنی، پکتیا، کندهار او نورو سیمو کې خونړۍ حملې شوې دي. دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل یو لړ ستونزې چې پخوا موجودې وې تر ډېره حده حل شوې دي.
شرایط و وضعیت نظامی توری
د افغانستان وضعیت داسې دی چې موږ هر ورځ دقه کوو، مخکې ستونزې وې او موږ یې د حل هڅه کړې دي. موږ هڅه کوو چې هم د خپلو پوځیانو د امنیت او مسؤلیت پروا وکړو او هم هغوی له خپلو مسلکي قابلیتونو په جګړه کې شکار واخیستلی سي. د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې پرون هم پر کورنیو او بهرنیو امنیتي ځواکونو حملې وشوې چې یو شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون پر دوو پوستو په حملو کې یولس پولیس ووژل سو. وسلوالو طالبانو د حملو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې امنیتي چارواکو ادعا کړې چې په دواړو حملو کې 15 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. په ورته وخت کې د کندهار ښار په 15 حوزه کې پرون د بهرنیو ځواکونو د ګزمې پر موټرو انتحاري حمله وشوه چې د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په وینا یو ښځه پکې وژل شوي او څلور تنه زخمیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ګزمې عسکرو ته زیان نه دی رسیدلی. حمله د کندهار د هوایي ډګر پر سړک شوې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل په هلمند کې د پولیو د واکسین مسولین وایي ټول اړخونو د واکسین پر تطبیق هوکړه کړې ده. که څه هم د پولیو په ضد د واکسین رضاکاران د واکسین د تطبیق پر مهال د عامو خلکو ترڅنګ د وسلوالو د ممانعت سره مخامخ کېدل، خو په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسولین وایي وروسته له دې به په دې برخه کې ستونزه نه وي. سره له دې چې د هلمند په ګاونډي ولایت کندهار کې تازه یوه مثبته پیښه موندل شوې، خو وایي خدا چې په هلمند کې څه خبرې دي، د پولیو کمپاین څنګه پیلېږي، په اړه الیاس دایی نور جزئیات راکوي.
په هلمند کې د پولیو په ضد د واکسین مسولین وایي د عامې روغتیا د ریاست له ادرسه د وسلوالو د سیمه ییزو او لوړپوړو مسولینو سره دې توافق ته رسېدلی دي چې نور به د واکسین په خاص ډول پولیو په وړاندې خنډونه واقع کړي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم چې د پولیو په ضد د واکسین د ژمني کمپاین د پیل پر مهال خبرې کولول، په خوای د امنیتي تهدیدونو سره سره د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د بیلابیلو شکونو او نافهمیو له امله د عامو خلکو او وسلوالو سره ستونزې درلودلې.
یو اجتماعي یووالی راغلی دی د هر بخش نه، که دولت دی که طالبان دی که نور دی، یعنی دا تعهد شوی دی چې دا پروګرام به داسې یو بېطرفه پروګرام وي، په دې کې به هیڅوک داسې یو زور د لارې یا د بلې لارې مداخله نه کوي. د طالبان موږ ته خلک معرفي کوي چې دا خلک ونیسي، موږ ګورو د هغو وړتیا ګورو، اعلان چې امتحان ځینې اخلو بیا هغه استخدام او چې خوشمنو یې هغه ایسته کوو نور راولو. همدغسې دولت ته خوانه، دولت نه موږ سره هیڅ هغه داسې منفي هغه نه داسې کومک شوی دی، نو په دې لحاظ چې سیستم ښه جوړ دی.
پولیو چې یوه ساري ناروغي ده اکثره پر کم عمر ماشومانو تاثیر کوي، وجود ته د اوبو او ککړسو خوړو سره داخلېدو وروسته ډېر ژر پر عصبي سیستم تاثیر کوي چې امکان لري په څو ساعتونو کې ناروغ فلج یا ووژني. که څه هم د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د دوی لخوا د پولیو د واکسین د ښه تطبیق او ویش په خاطر ډاډ ورکوي، خو په لشکرګاه کې دولتي بست روغتون ته د هلمند د بیلابیلو سیمو څخه راغلي ناروغان بیا بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي د واکسین رضاکاران ورځي، خو یو شمېر بیا وایي د دوی سیمو ته په مودو مودو واکسین نه رسېږي.
زما نوم محمد اواز دی. ما خو واکسین نه لیدلی چې زموږ سیمې ته راغلي، یو وخت وخت راځي، په ډېر وخت کې ورځ راځي.
نرسراج کې خو واکسین ماکسین نشته، نه ما لیدلی دی، نو موږ درته اوسه راغلي او څوک موږ نه راغلی چې دا نشانه کې دا کور یا دروازه را وټه کوي چې کوچنی اندر وباسه.
یو وخت واکسین والا راځي خو موږ نه ویني، ډېر نه راځي.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست د کتلوی مافیات مسؤل شاغلی اعظم ازادي راډیو ته وویل د ژمي په تازه پیل سوي کمپین کې به د زرګونو رضاکارانو په واسطه نږدې 8 لک کم عمر ماشومان واکسین سي. که د پولیو په ضد د واکسین د رضاکارانو په وړاندې امنیتي تهدیدونه یوې خواته پرېږدو او د عامې روغتیا د مسؤلونو او وسلوالو ترمنځ د پولیو د واکسین پر تطبیق هوکړه هم دوام وکړي، نو د دې واکسین په وړاندې بله کومه ستونزه پاته کېدلی سي. ډاکټر عبدالحد اعظم وایي په سیستم کې مشکل نشته، د واکسین تطبیقونکي رضاکاران د نورو مسؤلینو لخوا څارل کېږي او حتی پر کورونو د لګول شوو نښونه یې عکسونه اخیستل کېږي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولو سیمو کې یو شان واکسین تطبیق شوی دی.
یعنې زه چې فقط د کارکنانو غفلت یې کې ځای ځای کې نور، نه په سیستم کې غلطي شته، نه په رهبرۍ کې غلطي شته او نه په جامعه کې غلطي شته. خلک یو مشکل لري چې هغه فکر کوي چې دا ولاد دي چې تر شا نورې خبرې دي، خلک فتوایي ورکوي، بې ځایه تبلیغات ورته دي، دا تر تاثیر لاندې راغلي بعضن مشکلات جوړي. پر څنګ یې زموږ پر عامه پوهاویم روان دی، داسې نه دي چې موږ کرار ناستې دی ته عامه پوهاوي ته موږ دونه کار کړی دی چې که عامه پوهاوی نه وایي شاید په هر لسو کورو کې موږ یو رات درلودی.
روغتیا پلان وایي که چیرې تر 15 کاله کم عمر ماشومانو ته د پولیو دغه 2 څاڅکي واکسین ورکول سي کولی سي هغوی د عمري فالج او یا مرګ نه وژغوري. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې د 2016 میلادي کال تر پایه په ټول هیواد کې 16 پیښې وجود درلود چې د 2018 میلادي کال د پیل نه تر اوسه یوازې 2 مثبتې پیښې رامنځته سوي دي چې یوه یې په هلمند او بله کندهار کې ده. که څه هم کلونه وړاندې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د پولیو وژونکی وایرس موجود و خو ویل کېږي د پرله پسې واکسینونو او حلزرو له امله اوس یوازې نایجیریا، پاکستان او افغانستان کې پاتې دی چې په راتلونکو 2 کلونو کې به په کلي ډول د منځه یوړل سي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته وګورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یو رپورت ته چې د افغانستان د ژورنالیستانو په اوسنی وضعیت لیکل شوی دی. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ یا نای بنسټ وایي ورځ تر بلې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالیو پیښې زیاتیږي. د نای اجرایي رئیس مجیب خلوتګر افغان چارواکي تورن کړل چې د خبریالانو په وړاندې ډیر ناسم چلند کوي، خو افغان حکومت وایي د خبریالانو د ژوند د ښه کولو او د کاري فضا د مساعدولو لپاره باندې لپاره هلې ځلې روانې دي. په دې اړه یوسف خان زدران یو رپورټ جوړ کړی.
لازاد درستنې څخه د ملاتړ بنسټ یا نیوای پروانه میاشت کې د حکومتي ادارو لخوا د خبریالانو د ازادۍ سلبولو شاوخوا 15 موارد رامنځته شوي دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یک شنبې پورې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت ارزولو په اړه یوې خبري غونډې ته ویل یو شمېر حکومتي ادارې نه یوازې دا چې خبریالانو سره مسلکي چلند نه کوي بلکې غیر انساني رویه ورسره کوي.
مسله ای است که نه تنها که برخورد مسلکی نیست،
دی وایي مسله دا ده چې چلند نه یوازې مسلکي نه دی بلکې غیر انساني دی. کله چې تاسو د خبریال نه د هغه ازادي اخلي دا له انساني چوکاټ نه بهر کار دی، او داسې چې د وسلو په واسطه وګوښل شي ازادي یې سلب شي هغه هم دغه چا لخوا چې په حکومت کې دنده لري.
تاسو چوکاټ حکومت وظیفه داره.
دغه بنسټ وایي په دې وروستیو کې د ځینو خبریالانو ازادي په ساعتونو سلب شوي، د امنیت په ریاستونو او یا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کوټو کې اچول شوي او یا هم ورته د کار پر مهال سپکې سپورې ویل شوي دي. معصومه بهر او امید دولت ځای هغه خبریالان دي چې د رسنیو له کارکوونکو سره د چارواکو له تاوتریخوالي ترخې خاطرې لري. د خورشید خصوصي تلویزیون خبریال امید دولت ځای وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرستی تېره ورځ په داس حال کې چې د یو راپور د انډول ساتنې په هدف د مرکې لپاره ورغلی وو 2 ساعته بندي کړ او ورته یې وویل چې د فساد اړوند دا راپور خپور نه کړي.
تقریبا 2 ساعته دو سره وو، نو وی هم وی وخلو هم وی ټکولو هم په صلاحي تهدید کړلو، نو 2 ساعته بندیان هم وو. بلاخره پس له 2 ساعتو منګه خوشی کړلو.
نه وایي حکومت باید له نوموړي خبریال سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غیر قانوني چلند په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سرپرستې وسیمې بادغیسه او نورو هغو چارواکو دندې وځنډوي چې د منطق پر ځای د خبریالانو د بیان ازادي سلبوي. خو د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل حکومت دغه موضوعات په جدي ډول څېړي.
موږ پرون هم تبلیغ کې شو وروسته تلاش کړی چې دغه موضوع تر رسیدګي وسی. نن د همدې کمیټې د خپل د جمهور رئیس دوهم مرستیال وی رهبری کوي او دا موضوع باندې خبرې کیږي. په ټوله کې دولت ژمن دی چې خبریالانو ته د کار مسائل شرایط آماده کی
د وی حکومت ل خبريالانو سره په وګړه کمیټه کې د موضوعات په جدي ډول چړي او هڅه کیږي چې پر راتلونکو کې ل ورته مواردو په جدي ډول مخنیوي وشي. خو له دې ټولو سره ځینې افغان خبريالان اندېښنه لري چې د خبريالانو په وړاندې د یو شمېر افغان چارواکو وروستۍ پیښې ونه څېړل شي، له دې سره بغیر مسلکي چلن او خپل سرو ته لا ډېره زمینه برابره شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو ته غواګست دوه سپګنې منځنۍ څپه او فم سره شرح پنځه باندې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. همدارس ازادي راډیو ډاټ کام د ازادي راډیو ویب سایټ د کولای شي خبرونه او هلته هم واوره او مطالب یو ګوره. همدارس د ازادي راډیو ټلویزیونی خبرونه هم په ویب سایټ او فیسبوک باندې چې پته د facebook.com/azadiradio کتلای شي. اوس هم احمد تکل توګه د چې د افغانستان پاړي د لویدیزو مطبوعاتو تبصری لیدلی.
د امریکا چاپ ملټری ټایمز خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه یو راپور خپور کړی چې سرلیک دی: د امریکا کمانډو ځواکونو په افغانستان کې زرګونه پوځي عملیات کړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکا ځنګړي ځواکونه په تیرو شپږو میاشتو کې خورا مصروف وو، ځکه د نږدې 2000 پوځي عملیاتو په برخه کې افغان ځواکونو ته مشورې ورکولې او د هغو د پوځي وړتیاو د پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوله. ملټری ټایمز په دې راپور کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو د هغه فشار یادونه کوي چې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې افغان ځواکونو ته د سلام مشورو پر مهال ګاللې. خبرونه زیاتوي چې د سګنی کال د جون له لومړۍ د نومبر تر 23 نیټې پورې د امریکا کمانډو له افغان ځواکونو سره په 2015 ګډو ځمکنیو عملیاتو کې ونډه اخیستې او 216 ځانګړي عملیات یې ترسره کړي دي. ملټری ټایمز وړاندې لیکي افغان کمانډو ځواکونو په دې ترڅ کې 2628 عملیات او له دې ډلې یوازې 453 په یوازې ځان ترسره کړي دي. د خبرونې د راپور له مخې افغان ځواکونو د ټولو عملیاتو په سلو کې یوازې 19 په خپلواک ډول ترسره کړي. د پرتګال نیوز آنلاین خبرونه په افغانستان کې د پرتګال پوځي حضور ته د اشاره په ترڅ کې لیکي د پرتګال د ملي دفاع عالی شورا په افغانستان او د مرکزی افریقا په هیوادونو کې د پرتګال د پوځي ونډې د زیاتولو طرحه تصویب کړه. خبرونه زیاتوي په دې پلان کې د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې د دې هیواد د ونډې پراخیدل شامل دي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د ګرسره بلې موضوع په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼې د افغان فلم جوړونکي سلیم شاهین په اړه په یو راپور کې لیکي د افغانستان د سینما ډیر زیارکښ لوبغاړی او ډایرکټر سلیم شاهین و پیژنئ. ګارډین لیکي چې شاهین په خندا سره د خپل هیواد د سینما ناوړه حالت ته د اشاره پترس کې د افغانستان سینما هالیوډ او بالیوډ نه بلکې ناتینګوډ بولي. سلیم شاهین په تیرو څو کلونو کې لسګونه فلمونه جوړ کړي او ګارډین ورځپاڼه لیکي چې هغه د ډیرو لګو پیسو په لګښت او د وسلوالو مخالفینو تر توغندیو حملو او ګواښونو لاندې خپل کارونه پر مخ بیایي. ورځپاڼه لیکي د شاهین په کاري ډله کې هغه کسان شامل دي چې په خپله یې په جګړو کې برخه اخیستې، هم له کلشنکوف او هم له کمرې په اسانۍ سره کار اخلي او په دې کې هم کومه ستونزه نه لري چې له حقیقي مرمیو کار واخلي. په مطلب کې شاهین افغان ایډورډ بلل شوی. ایډورډ امریکایي فلم جوړونکی و چې په 1950 کلونو کې په بیلابیلو سینمایي ژانرونو کې لسګونه فلمونه د ډیرو لګو پیسو په لګولو سره جوړ کړل. د ورځپاڼې د راپور له مخې دادای سلیم شاهین اوس په یو وخت کې پر څلورو فلمونو کار کوي چې د هغو له بشپړېدو سره به د ټولو فلمونو شمیر 114 ته ورسیږي. ګارډین لیکي چې شاهین د خپل وروستي فلم د جوړولو لپاره له فرانسوي فلم جوړونکي سونیا کرونلوند سره چې د فرانسې د راډیو او ټلویزیون لپاره د سیمې په اړه یو لړ راپورونه هم جوړ کړي دي، یو ځای له کابل څخه بامیان ولایت ته تللی دی.
بیا هم خراغلی د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په اوس د یوې بهرنۍ موضوع د خبرولو وخت را رسیدلی دی. په کوټه کې پر کلیسا د پرونۍ حملې مسؤلیت د شام او عراق اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې داعش اخیستی. په حمله کې چې پرون یکشنبه د کوټې د مسیحیانو د دعا د ځانګړو مراسمو په مهال وشوه، لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او تر 500 نور زیات ټپیان شول. پاکستاني چارواکو حمله غندلې او ټینګار یې کړی داسې حملې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د هغوی پر تعهد اغیزې نشي کولی. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې.
پاکستانی چارواکو ویلی دی چې په کلیسا کې تر 400 زیات ښځې، نارینه او ماشومان د دعا د ځانګړو مراسمو لپاره راغونډ شوي وو. د کویټې مسیحیانو دا ځانګړي مراسم د عیسی مسیح د زیږیدو د اختر یا کرسمس په مناسبت جوړ کړي وو. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې یو حمله کوونکی د کلیسا په دروازه کې ځان والوزاوه او دوهم حمله کوونکی مخکې تر دې چې ځان والوزوي د بلوچستان د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. د بلوچستان اوسیدونکي خورم چې د حملې په ځای کې و پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په کلیسا کې د یکشنبه د ورځې مراسم د پیل په حال کې و چې تر دعا ویلو مخکې د ډزو غږ واورېدل سو. په هغه پسې چاودنې وسوې، یو شمېر خلک ووژل او زخمیان سو. د بلوچستان ایالت د پولیسو رئیس معظم انصاري ویلي چې زیات هغه کسان وژل سوي او زخمیان سوي چې د چاودنې په وخت کې د کلیسا په دروازه کې ولاړ وو. د هغه په وینا ډېر خلک د هندارو د ماتېدو له امله زخمیان شوي دي. په وژل سوو کې دوه ښځې دي. پولیسو ویلي چې زخمیان روغتون ته لېږدول سوي او د ډېرو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پاکستان د حکومت لوړ رتبه چارواکو په بلوچستان کې پر کلیسا حمله په شدت غندلې ده. د پاکستان د خارجه وزیر ویاند محمد فیصل پر ټویټر لیکلي چې دا ډول بزدلانه کارونه به له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان نظم کمزوری نه کړي. پاکستان 200 میلیونه وګړي لري چې 1.6% برخه یې عیسویان دي. په پاکستان کې وخت نا وخت عیسویانو او نورو دینی او مذهبي لږکیو پر ضد د پراخ تبعیض رپورټونه خپریږي او په مکرر ډول د هغوی پر مذهبي مراسمو او عبادت ځایونو وسله والې حملې کیږي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپاوې فم سره شرایط پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم اسمت سروان ته وغوښتل چې یو جالب معلوماتي رپورت جوړ کړي.
له دې خبرې است چې د ټول مځکه یا کورې څومره داسې سیمشته چې انسان نوی ورغلی. د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس د مځکه د طبیعت نوی نقشه شي چې تر پخوا هغه سیمې کمې شوې چې انسان ورغلی نوی. د آسترالیا د کوینزلند پوهنتون او دغه هیواد د وحشي حیواناتو د ساتندوی بنسټ څېړونکو په نړۍ کې د هغو سیمو نقشه آنلاین خپره کړې چې د انسان له لوري پکې ګوتې نوي وهل شوي یا انسان ورغلی نوي. په دې نقشه کې چې په انټرنیټ کې خپره شوې اکثره سیمې چې انسان پرې ګامونه نه دی ایښی د آسترالیا مرکزي دشتې، په جنوبي امریکا کې د امازون ځنګلونه، په آسیا کې د تبت هواري سیمې او د کاناډا او روسیې له واورو ډک ځنګلونه دي. د څېړونکو په وینا له انسانانو څخه د پاتې سیمو اندازه د 1990 لسیزې تر لومړیو په سلو کې لس کمه شوې ځکه چې زیات ځنګلونه وهل شوي او مځکه یې پر کرنیزو یا صنعتي سیمو بدله شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم نیکی دوستان و سلام علی آزادی رادیو اوریدون کاکوم توایم لاله نیمه دیمن دولت خبره کوم ما هیلو ازو د شیدای مایدین در اس وزارت بعدش د شیدای مایدین ماشین ورکی د دنیوم کالو د دنیوم کالو د دنیوم کال شیدان ماشین چی ګرځولی دی او پردی دی نو ایلو ازو مداد چی ټول شرایط د نور आवाज ورسوي. و سلام
هلو السلام علیکم دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم محترم دی دولت مصر اشرفانی څخه دا ده چې د پکتیا څمکنی او ترمن د جنخیلو ولسوالۍ غزیدلې لویه لاره ډېره سخته کندوکه پار شوی ده که چېرې دغه لار په پخه او سري ډول جوړ شي د دواړو ولسوالیو د خلکو ستونزې به هوارې شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راجی اور دونکو او کارکونکو ته د مینی او محبت نه ډک سلامونه وایم. پسله سلامه څخه زم احمد یواز د کندهار ولایت شاولیکوټ ولسوالۍ خبره کوم. موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب دی. موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې کلینیکونه نشته. موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې مکتبونه نشته. نو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې کلینیکونه جوړ کړي، مکتبونه جوړ کړي، شګایونه راته جوړ کړي چې موږ ته فرصت برابر شي زموږ ماشومان او زموږ خلکو ته. نو د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام دلګو چارواکو پورې ورسیږي.
وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې دي د سهار. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ توانېدلی چې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د افغانستان په هغو ولایتونو کې به چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي، نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مرض پر ضد واکسین عمومي کمپاین پیل شي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي د ښار پنځمې حوزې په شوراندام کلي کې پرون پر بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې یوه ښځه وژل شوې او څلور تنه ټپیان دي. بهرنیو ځواکونو رد کړی چې په انتحاري حمله کې هغوی ته کوم زیان اوښتی وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن دوشنبه د هغه پریکړه لیک پر متن رای واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې د ردولو لپاره برابر شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړي. خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي ښاغلی ټرمپ به د امریکا لومړی په پالیسي تمرکز وکړي او همداراز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخت سیال په توګه ونوموي. او کرملین وایي د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له ماسکو سره یې په سنت پیټرسبورګ ښار کې د یوې تروریستي حملې په مخنیوي کې مرسته کړې ده. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ اورګ. همدارس فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک هم مه هیروي. اوس هم د دوه اونیزو پروګرامونو د خبرولو وخت رسیدلی دی. لومړی د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام د خان محمد سیند په کوربتوب او بیا فریبا ظاهر د ورکو شبه ځانو د پروګرام یو لړۍ وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بلی دي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما دا یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل ښار د جمهوریت د روختون یو کارګر محمد علي وای د روختون رئیس پرته له کوم دلیل او هله ټکوله لدن دې منفک کړی دی. دی وای په ډیرو اړوندو دفترونو ګرځیدلې خو عرض چا نه دی اخیسته. او د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وای چې محمد علي دې ورته مراجعه وکړي چې د ستونزې په اړه غور وشي او هلته لارې ومندل شي. لومړی به د محمد علي او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی؟
نوم مې محمد علي ولد محمد ناب علي.
د کوم ځای د ټلیفون کړې؟
د
زه د لوګر اوسیدونکی یم، پهلن په کابل کې اوسېږم. د
ستونزه دی وایه
د زه منفه کړی یم بدون له کوم دلیله.
چا منفه کړی؟
رئیس شفانه.
وروره دا پیخه لږه تشریح کړه چې څه وخت رامنځته شو او ستا قصور څه و چې داسې چلند درسره وشو؟
سهار وختي و زه په خپل کار باندې بوخت وم چې یو کارګر راغله ویله رئیس صاحب دې په کار لري. کته راغلم رئیس صاحب ویله سلام علیکم زه دې په کار وم. دی بدون له چې مانه پوښتنه چې چېرته یې په څپېړې ووهلم.
دې چې ته ووهلې تا ورته څه وویل؟
ما ورته ویل رئیس صاحب څه مشکل ده؟ ته خو حق نه لرې چې ما ووهې. حال پوښتنه چې زه څه دوام څه کول دی بیا کانځام شروع کړ. نور داسې غوښتل چې ما ووهې. دی نشه و په خپل حالت کې نه و. زه وډار شم چې نور کوم کار ونه کړي ما سره. زه وډار شم.
ته په روغتون کې څه کار کوې؟
زه لفکار یم د کارګر په بس کې.
یعنی ته د لفت دپاره موظف یې چې لفت کته پورته کړې او که کومه بله دنده هم لرې؟
کته پورته کوم جوړوه ما په غاړه ده.
ښه، تا کومو دفترونو ته عریضه کړې ده؟
دا خو یو دوه میاشتې مخکې ده. خو ډېر زیاد ورغلم میاشتې ما کار نه کېږي. هلته خو امام منطقي چې لاړو هغوی بېرته مکتوب راکړ چې ته نه توسیه لرې نه اختاریه لرې، ته لاړ شه خپل وظیفې ته بېرته. بیا چې دلته شافخانې ته راغلم داته خو ما اجازه را نه کړه چې زه شفاهي ته نه راشم.
ولې اجازه در نه کړه؟
اوس همدا هضم نه پوهېږم چې ولې څه مشکل لري ما سره.
څو کاله کېږي چې په دې روغتون کې کار کوي او رسمي یې که اجیر یې؟
زه خو درې کاله کېږي چې هلته یم. دوه کاله مې چینایانو سره کار کړی دی، یو کال داسې رسمي شفاخانه کې دولتي شوی یم.
ته څه فکر کوې تا سره دا پېښه ولې وشوه؟
اوس زه هم دا پوښتنه لرم چې ولې دا داسې کار ما سره وکړ. زه خو درې کاله کېږي هېڅ چا سره مشکل نه لرم. د ټول خلق نه پښتنه وکړه چې زه چا سره مشکل نه لرم. زه سر کوم وخت مې داسې برخورد نه وکړی چا سره. و هلته موس هغوی داسې فیصله کوي چې ما تبدیل کړو. زه دلته لفکار پیسه بل چا ما ولېږي، بیا هلته زه نو کارګر پیسه ځم. خو دلته زه لفکار وم.
اوس وزګار یې؟
دوه میاشتې ولس ورځې کېږي. اقتصادي وضعیت خو ضعیف نه. همدې خاطر مونږ کوم کوشش کوو چې کار بار نشته بېرته همدلته لاړ شو خپل وظیفې ته.
اوس تا مشکل له چا سره حلېږي چې مونږ ورسره په تماس کې شو؟
دا باید خپل وزیر سره وغږېږي نو.
ښه، ستا ستونزه به د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړو.
کور دې ودان.
د انصاف په لټه کې
په دې ورځ یعنی د قوس په 15مه د عامې روغتیا وزارت فیروزالدین فیروز یو ولایت ته په سفر تللی و او ستونزه مو د هغه له ویاند محمد اسماعیل کاوسی سره شریکه کړه. جناب کاوسی، د محمد علي په نامه د کابل د جمهوریت روغتون یو کارګر چې د ده په خبره د لفت په برخه کې کار کاوه، دوه میاشتې مخکې د روغتون رئیس پرته له دلیله وهلی ټکولی و. اوس اجازه نه ورکوي چې حتی روغتون ته هم داخل شي. دی وایي د وزارت اړوندو ادارو ته یې ډېرې عریضې وکړې خو ستونزه په ځای پاتې ده. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
گفتنی ما برای متن ما یا همکار ما که فعلا میگن منفک شدیم ای است که ایگه بابا ما برای اولین بار شنیدم و میشنوم. ما نه تاییدش میکنم نه ردش میکنم، اما بر حل مشکلشان میتونن در دفتر ما مراجعه بکنن، در دفتر روابط عامه وزارت سطح ما بین. ما میبینیم مشکلشان و از رئیس شفاخانه جمهوریت هم پرسان میکنیم که ایگه چطور است.
دغه همکار او هیوادوال ته زموږ وینا داده چې زه دا خبره نه تاییدوم او نه یې ردوم، خو د ستونزې د حل لپاره دغه کس کولی شي چې د وزارت د عامه اړیکو دفتر ته راشي. د ستونزه بله نږدې واورو او د جمهوریت د روغتون له رئیس نه به هم پوښتنه وکړو چې دغه پیښه څنګه ده. د جمهوریت د روغتون رئیس مشر سړی او نرم خوی لري او فکر نه کېږي چې داسې کار به شوی وي. خو بیا هم که دغه ستونزه پیښه شوې وي او له دغه هیوادوال سره ظلم شوی وي و به یې څېړو. موږ مو په خدمت کې یو،
همکاري میکنیم و در خدمت شو.
سربیره پر دې ازادي راډیو ډېر هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د کابل د جمهوریت د روغتون د رئیس نظر ولري، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو چې نظر یې واخلو.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جمهوریت روغتون یو رسمي کارګر ادعا کړې چې د روغتون رئیس پرته له کوم دلیل وهلې ټکولی او دوه میاشتې کېږي چې حتی د روغتون په دروازه کې هم نه پرېږدي. دی وایي ډېرو دفترونو ته عریضې وکړې خو ستونزه یې حل نه شوه. او د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې دی ورشي چې په ستونزه یې غور وشي او د حل لاره چاره ورته ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل قانوني لارې موجوده وسی له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ورکو دوستانو ته پروگرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومني ستاسو د لا خوشی په هله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره درته خبروم. د خبرونې په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند خیره لېږلې دي. نن
زه ځکه مانی ما د هلمند ولایت دلته یو کشر الکې دي او مر بیا دا چې د پنځل شوشانو ټول ټول شکلو یې خلاف تقریباً
د دغه ورور د اړیکې کیفیت سم نه و نو شمیره به زه بیا درته وایم 0 9 0 1 0 1. یو بل اوریدونکی له کندهار زنګ وهلی دی. دی هم د یو داسې کس په اړه معلومات راکوي چې له خپله کوره لیرې دی.
زه عبدالولید د کندهار د ولایت څخه دا خبرې کوم. یو سړی دی احمدجان نمیزي خامخا به د 28 کالوي دوره عمر لري. السلام
علیکم. زه بادشاہ آغا د روزګان ولایت چاشنو د ولسوالۍ څخه خبر السلام علیکم
دوستانو. که تاسو هم په خپلو ورکو پسې ګرځئ نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام ته زنګ ووهئ، خپل پیغام راته ووایاست. په ثبتوونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتېږي او موږ یې درته خپروو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمیرې مو حتما ووایاست څو نور دوستان چې ستاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولی سئ تاسو ته زنګ ووهئ. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمیرې درسره ولیکئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه تورسو چې تاسو خپل اورک پکښ لرټوي په کډه به وورو.
ورور زموږ چې دی زما یو ور دی د نوزاد ولسوالۍ سرزنګ هم زما یو ورور دی د فتح خان په نامه دی. زه په توخان میغم د فیدولیا اکرازی دی د نوزاد ولسوالۍ دی د هلمند ولایت دی د دیر رسوکانو دی یو نیم کال کېږي چې ورک دی. دا فتح خان به ته چې د ازادۍ په راجي کې نشر کړي. وسلام په کرام
مننه ورور ستا پیغام واورېدی خو شمېره مو نه ده ویلی. زه به یې اورېدونکو ته وایم 0 8 9 0 و 1 2 4.
بله السلام علیکم. زموږ د یو اکا زوی دی فتح نومېږي. د 2 کاله کېږي د کوره راکه شوی دی. که دی چېرې زموږ غږ اوري یا بل یو
مثلا په دې اړیکه شمېره ونیسي 0 او 3 او 1 او 2. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه له کندهار میوند څخه خبرې کوم. له بنجمر څخه زموږ یو ملګری ورک دی د طایب جان په نامه سره، چې دی د مطلبو د معروف ورور دی. تقریبا دا 2 کاله کېږي چې برمچو نادرکه سوی دی. د کیبل لپاره تللی و کندهار ښار ته، نو تقریبا 2 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. قربان یې ډېر پسې پریشانه دی. ایا مسلمان ورور ته که معلومات وي نو په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. 0 1 0 6 2 0 6 2 0. یو واری بیا دا شمېره وایم: 0 2 6 2 8 2 8. او بله شمېره بیا د زموږ د ورور: 0 5 3 5 9 3 5 10. هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي دغه قربان یې ډېر پسې پریشانه دي، نو موږ ته دې حتمي او ضروري زنګ ووهي، یا هم که چېرته د چا سره ورسره وي زنګ دې ووهي. تقریبا 2 کاله کېږي چې دی نادرکه سوی دی. دی برمچي و، برمی وله، نو کندهار ښار ته تللی و د کیبل دپاره. نو یو ځل یې مخکې اړیکې ورسره ټینګې سوې وې، خو متاسفانه هغوی بېرته اړیکې ورسره پرې سوي دي. اوس هغوی هغه کومې اړیکې چې دوی ورسره نیولې وې، د هغو ملګرو لمبر اوس کار نه کوي. که چېرې هغوی زموږ اواز واوري، لطفاً لطفاً دې دغه شمېرو ته زنګ ووهي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومین یم، اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده. ما یو دوست د جاوید احمد په نامه کچالیدلې، یا څوک چې د په اړه معلومات لري نو لطفاً ما ته په دغه شمېرې سره زنګ ووهي: 0 5 9 0 8 9 4 8. خدای په امان.
السلام علیکم. زه نقیب الله د هلمند ولایت د ګرش کلوسری اوسیدونکی یم. زما یو ماما دی چې تقریبا 18 یا 19 کاله کېږي ورک دی. نعمت الله نومېږي. د سپین مسجد د مالګیر د سیمې د انیزو د کلي اوسیدونکی دی. ورونه او خویندې سترګې په لاره دي. هر چا ته که معلوم او یا په اړه معلومات لري، مشله جینې کېږي چې د دغه نمبر سره یې تماس ونیسي. نمبر دی: 0 5 8 4 9 5 0 5. بیا یو ځل بیا تکراروم: 0 5 8 4 9 5 0 5. هیله ده چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو د ورکشاپ پروګرام سلام نه وړاندې کوم. ما یو انډیوال دی، عبدالواحد عبدالمجید دی، د غازی آباد ولسوالۍ د هلګل کلي اوسیدونکی. د 3 میاشتې مخکې جربه ته راوتې ده. ورک شوې ده که چا ته پته وي نو په دې نمبر یې راته زنګ ووهي: 0 8 6 8 0 4 6 1. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا جان غایما د منش احمد د احسان الله ورور ملما ورور سلی دی د پاکستان په لای د جن ایچ ٹی وی ورک دی. والا نمبر در کما په هغه نمبر به خپل پیدا کړ. زنګ راته: 0 1 0 4 1 0 3 8 0 9. دا سلی ورک دی. هر څوک درک لري یا د خپل اوري شکایت زنګ راته ووي.
السلام علیکم. زاز در ولی د هلمند ولایت سال سره تماس کوم. ما یو راکاز دی چې 2 کاله کېږي چې ورک دی. چې د هر یو سره په دې اړه معلومات وي، یا دې موږ ته زنګ ووهي، او یا دې که دی خپل اوري خدای دې زنګ ووهي، که دی نه اوري یو بل ملګری دې زنګ ووهي. زه به یو وار د ټلیفون سره ووایم: 0 5 8 3 7 1. یو وار به بیا د ټلیفون سره ووایم: 0 5 8 3 7 8 2. السلام علیکم.
اورم. السلام علیکم. زما نوم عبدالنافی دی. دا زما ورور ته وسام په نامه ورک شوی دی. دغه ټلیفون ته بار زنګ ووهي که پیدا شي: 0 5 8 2 9 5 0 8 1 2.
السلام علیکم زه بخلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د منطقې د کلي څخه خبره کوم. نو د ماما زوی د دا څلور پنځه کاله کېږي چې نادره کړم چې څوک په دې عبدالسلام یې ځکه ته څوک په دې کې د ده معلومات لري یا دی په خپله دا دغه اوري کورنۍ یې ډېر چې سرګردان ده واده یې ورته کړی ده چې ولاړو پاکستان په دې ځایو کې چې وګرځېدو خو یې دا نه کوي کول یا دا غږ دا زما زغ دی په خپل اوري یا نه نور انډیوالان اوري ما ته دې پر دغه شمېره زنګ وي صفر اووه سوه اته پنځه څلوېښت اته اویا شپږ دېرش شمېره یو ځلې بیا وایم صفر اووه سوه اته پنځه څلوېښت اته اویا شپږ دېرش وسلام.
بلی السلام علیکم فرز محمد اخلاقی دل من ولایت نوزاد ولسوالۍ د ربا کلي اوسېدونکی یم. تله حال دل من ولایت پلساو د سیمې څخه خبر زما درې میاشتې کېږي چې د کورونا درک شوي دي. نو اخشی مې سردار محمد نومېږي د سرواره کا زوی دی او ورور مې بل احمد نومېږي کا زوی دی. نو څو شپې مخکې دا وازه وه چې د ګریشو لپاره یې لسوی دی او ویلي دي چې دا دوه په پلچرخي کې بندیان وو. موږ ته یې وویل چې ولاړ که ګریش ته ولاړه زما په حالات زما شناختګان خبر کړي. نو اوس دا موږ ته نه معلومېږي چې دا هسې درواغ دي که رښتیا خبره ده. نو که چېرې دغه بندیز ما اواز اورې بیا به دې خپله په دا شرخه په زندان کې اواز اورې هم د دغه زندان نور مشران او یا نور بندیان یې لسوي لیدلي په دغه نامه د عبدالرحمن او د سردار محمد په پلي شرخي کې دغه دوه نفر لیدلي یې. نو دوی کولای شي چې زما سره د مهربانۍ د مخې په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر دوه دوه یو صفر نه اته پنځه. یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه صفر دوه دوه یو صفر نه اته پنځه. دا هم د ټلیفون شمېره ده. وسلام احترام.
السلام علیکم زه مصدق د نورستان ولایت نه خبرې کوم. عبدالواحد په نوم یو هلک د عبدالمجید زوی د غازی ولسوالۍ د هلګل اوسېدونکی تقریبا دا دوه درې میاشتې ورکېږي. که چاته پته وي نو زما په دې نمبر مونږ ته راپور راکوي. صفر اویا اووه شپېته څلور دېرش درې سوه یو صفر اویا اووه شپېته څلور دېرش درې سوه یو یو لک افغانۍ جایزه ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شراغا د کندار ولا اسنا سره په تمایز کې ما یو کا ورک دی عبدالودود په نامه دی چې هر چا ته معلومات یې مو سدي په داش میرا زنګ و خېته پراویا پنځه اویا درو دیرش دوه سوه یو پنځوس بله شمېره ده صفر اووه صفر اووه سوه شپږ دیرش شپږ اویا اووه شپېته. د ورونو نومانه دي لالا شریف محمد شاه محمد داود او قدوس بل غاره دی محب الله و سلام.
السلام علیکم زه حبیب عمر د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ یو دوست د ګلی په نامه دی ډاکټر ماما زوی دی د پوستي څخه د پاکستان د پوستي د سیمې څخه وتلی دی د کوره دا شل کاله کېږي چې درکه نشته. ګلی دی ډاکټر ماما زوی دی کار کاته معلومات یې ما ته دې په دې نمبر زنګ وي صفر اووه سوه شپږ ګروپ پنځوس شپږ دېرش دولس. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت عینو مینه څخه خبره کوم. ما یو کاری دغه بسته تقریبا درې کاله کېږي تقریبا درې کاله کېږي چې ما ته نداره کسوی دی د عبدالقدس په نامه دی د رسول په نامه دی هغه نداره کسوی دی که هر چا ته معلومات یې موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایي صفر اویا پنځه اویا درو دېرش دوه سوه یو پنځوس بله شمېره صفر اویا اووه سوه اووه پنځوس یو درو پنځوس هر چا ته معلومات یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي شرمی به م ورکړو. وسلام. السلام علیکم.
دا ازادي راډیو کارکوونکي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. باغ السلام په نام د میرویس د قادس ولسوالۍ د بادغس ولایت د سرګل چوکاجي زوی چې دغه شیخ شاه ویلې دی چې ډېر وخت کېږي بې درکه دی چې بندر عباس کې ځای ګر شوی دی نو معلومات نشته چې دولت په لاس کې ځای باندې څنګه دی. نو دا معلومات کوم وګشته راکړي نو زه د بادغس ولایت د قادس ولسوالۍ د ګرپونډي اوسېدونکی از ما نوم د جنرال جان په دغه لمبر دی ما ته زنګ وی هر ورور شه د 0402 شپږوه یو څلور 0 بیا هم تکراروم 0402 شپږوه یو څلور 0 سلام تاسو په درناوي
السلام علیکم درازنی ولایت قضا غلا سادی بس ما یو درادر وقت نو تقریبا دوای سلون میں سدکی سی دیش معلومات کچا تا کریم لان وی نو کچا تا معلومات دیش مارا دی زنگو یہ صفر آویا نشپیتا دیش تو سو شپیتا جزر دیش مارا وای صفر آویا نشپیتا دیش تو سو شپیتا السلام علیکم
السلام علیکم میں نے موضوع ستاس میں دور کرجن خان مشہور پمد شاہ میں تو کال کی ز کندار دے نے تے زمین دے نا در کا سٹوی دا ان سو کے فارم مد مت کرے لو ماس دی پتہ رش میرا تماس ونے سے پر اویا تے تل ویش شپتا نہ سو درت تل ویش وسلام السلام علیکم عبد الغفار لے سلام یا زنګ سوال علی مو یو روز اسلام احمد نیمیزی علی اچھا سره یې مخال بده غشماره جنګ راته و کی پر و نه اته شپ تلور و صفر دوا اته غشماره دې ماته زنګ وږي غټه مهرباني دې دا یې نن کال کې دې څورک د غشماره ده
دا زادې راځو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه محمد عمر یم، ننګرهار ولایت جلال آباد، او زوی مې سید عمر نومېږي. 14 کلن دی، عصبي تکلیف لري. دا 15 میاشتې کېږي چې رانوتلی دی، او یخنی ده. بس چې پار چا پېښ شو تو دی وساتې، یو په دوه مصرفې ورکوم او ما تلې په دغه لمبر تلیفون وکړي. 0 4 4 9 شپږ درې و 0 3 سید عمر نومېږي، عصبي تکلیف لري. بس ډېر تشکر به د یخنی د مونږ ته خوب ولاکې نه کول و ټول واړه او غل ژاړي او خفه دي. نو خو خو بس که چا ته په لاس ورغی ما ترې په همدغه تلیفون بیا هم ویم 0 4 4 9 6 3 0 3 وسلام.
د زاګر اډو کوم اړوندونکو تاسو سم راوې د ورکیو اعلان ته یو انکس تاسو باندې میږي. عامر یو 12 کال دی، د عبدالواحد زیده د غزنی ولایت د ګلان دی ولسوالي د سنتکس کلی اوسیدونکو چې تعالی نه کور د کندهار په شهر کې په لوی وانه کې نشاولې کور پر پم پنده ده. له هغه مدرسې څخه چې بلالین میږي د غزنی ولایت د لاندې ولسوالي د رسنۍ په کلی کې موقعیت لري. لا اتجست ورځ رئیس نه درکښوي د هر مسلمان ورور ته حق لري معلومات لري. نو مهرباني دی وکړئ په دغه شماره باندې زنګ ووهئ. 0 اویا 1 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځینو ازادي راډیو ته نور پیغامونه هم پریږدي. موږ خامخا درته خبرو او د خپل دوستانو نشانه پکښ وایست. یو ځل بیا د خبرونې د پیغامونو د تنظیمولو په برخه کې د خپل همکار تایر روشان لمرستې څخه مننه کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
درس ختلم درته می وانه قتل و مې بخا ختلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې بخا ستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دجنو ٹکو دیز ہار دپار جب نستا دجنو ٹکو دیز ہار دپار جب نستا چپے خے دل مادر توانا وگلوا میں بخا غگی دین شن تدبیر چارے سپیا واڑ تقدی د قسمت تو رو مختو نہ مسلوان میں